اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او له ډېره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه. مګر اوس د یوې یتیمې په څېر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوست تاریخي او لرغوني کلا ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګر د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري. یوازې ځینې برخې یې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحیدالله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې. دلته دوه برخې وي، یو بوست کلا وه او یو لشکرګاه څه خپل ورته وایي. که لشکرګاه موږ ترجمه کړو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر څلوېښتو کیلومتر مربع او پورې مساحت دا ټول لري. ولې خپله قلا سې کم ځای کې موقعیت لري. دا قلا تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. چې د هغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره د هغه جګوالی ده او د هغه پرېړوالی تر دې حده پورې کېدای سي حتی موټر، ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلا خوا ته فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی وایدا او پوخ سویدا. او د دینه سوران د کلمه مخکې زو مونږه دوه برخې وینو. یو خلاصته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې، او کین لاستم زراتیز مکړه چې کین لاسته د ارغنداب رود موقعیت لري او خلاصته د هلمند سیند.
لیکوالو سیرونکو ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غوښتل نو موري د بوست کلا پر تاریخ یو سیړنه هم کړي. د چيله سیړونو څه جوته شوی له غبي وورو.
د بوست کلا هم یو دغه آثار څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بوستک نومېده. په بوستک یا بوستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه هم په خپله زمانه کې د هغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته، چین ته ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او د نه د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایت کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه. یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه وو، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده. او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل، لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي او شته.
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لاره یې د بوست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې او سدي سرجګواله تقریبا شاوخوا شاید 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کیږي چې په خوارل تکمه بيبي یا سوګو داسې چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله خلاک سره سوګو سره دا وکسان لپاره ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خوانې خلک ډیر جګ جسمونه دی درلودل ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې سوګ مشته وو د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سر هم خلاص ده. تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده هم لکه تنور مورې نه وي سوګ ور داخليږي دغه یو شکل سره دروازه لري. طبيعي ده که چیرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل سي دا به یو تنور وي او لمدنه به په همدې شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانې په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلی قلا چې بوس قلا ورته وای هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیږو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره څه ډېر غټ کوهی ده تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ سوی ده او بیا د دې شاوخوا لاندې څه لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل سوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کړل هغه په همدې ترینې استفاده سوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولی شو. ولې څلورم منزل هم یو څه ډک سوی ده. لومړي ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې معاصره سي یا دوی یا مثلا که بل مشکل سي د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې وه. له همغه ځینه به د اوبو د را اخیستلو امکانات وو ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود په میاشتو میاشتو که چېرته موږ معاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو. ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتره کې شاید مخطر قلا په نامه سره یو بل څکله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا تر منځ یو تونل وو. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو مخطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو د یاد کلا یو ډیره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بوس دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خر عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خر ته ښه خواړه ورکوې ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغونې کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي قلا ته سخت ضربه اړولې ده. ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده او دغه ترمیم په اساس باندې د تر اوسه پورې رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي هغومره به نه وه تخریب شوې. ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي که یونسکو ده که نور ده هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې د قلا مکمله تخریب سي.
سید احمد هیله من چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی خواشینی ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نه پاملرنې له لاسه هلته پوډریان دي چرسیان دي هلته ببس کلا کې اوسي او وری ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سي پسې واخلي.
دا چې د دغې کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړې. نوموړي وویل
دغه څو هفتی مخکې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ارګانای محل ته د کلای بست او د هغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندیز سوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد د فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله لیکن په دا واخر کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ ایات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي آباداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسا کلا، ساروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
سیمکوا دا سیخو